سو چې هغه د نباتاتو د مخته تک د دریدلو او د بدن د موازنې د ساتلو لپاره هم دارنګ د حرکت لپاره وسخه ګټه اخلي. بل نباتات چې دی هغه خپل کبان چې دی هغه خپل په ځان کې چې لري برانشونه لري چې د برانشونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دوی برانشونه داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لیږدوي، او کم کاربون دای اکساید چې د دوی د بدن د حجرو څخه راټولیږي هغه و اوبو ته چی کوي ازادوي. او زیاتره کبان چې دي هغه د هګیه چې او دغه څخه د مسل تولید کوي، یعنی نور ماهیان یا کبان ورڅخه رامنځته کیږي. ورپسې راځو د کبانو ډولونه. کبان چې دي هغه عموما په درو ټولګو ویشل شوي دي، درې کلاسونو باندې ویشل شوي دي چې بې ژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بې ژامو کبان پېژنو. بې ژامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دغه کبان چې دي ژامې نه لري او خوله یې ګډ جوړښت لري، او بدن چې دی هغه نرم دی، او موږ وایو دغه کم بې ژامو کبان چې دی د دوی سکلیټ چې دی کرپندوکي څخه جوړ شوی دی چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د لمپری او هیکفیش ته ورکولی شو. او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دی دوی شاپرونه هم نه لري. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې جوړ روغ صحت مند به یاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و اوم لوسته. راځو په نن ورځې درس کې موږ تاسو د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پیژنو په دې څپرکي کې، او زموږ د نن ورځې موضوع چې د هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ تاسو درس په د درڅلوېشتمې صفې څخه خاطر نه څلوېشتمې صفې پرې دوام وکړي. لکه څنګه چې موږ تاسو ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خدا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویل چې دا د وینې اجزاوې چې دي هغه خپله زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړیږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومیږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسو ټولو لیدلی دی چې سره یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې سر خلاصوو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي، عام دارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي، او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کوي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او زنموي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه د سینې پنجره او د ملا تیر شامل دي. او زمیموي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتي دي. او د زمیموي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دي. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو پښې اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمیر ډېر دی، چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بل اخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندته اسکلیټ چې دی هغه ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایي ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسو مخکې وویل چې هډوکي چې دي هغه د بدن داخلي اعضاوي داخلي غړي چې دي، لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چکی ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه کولمې همدارنګه نور اعضاوي چکی ساتي، دا رقم د ملا تیر دی چې هغه چکی شوکي نه خاصه، یعنی دوی چې دی دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوي چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دندې سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګ کلسیم دی، دغسې ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسو وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم دغه دی، فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي منرالونه چې دي ورستي. او بل موږ وایو خوځښت، چې دا مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دی یا مثال د یو شی راپورته کو د لاس په واسطه، دا ټول چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چېکر د سکلیټ په واسطه سره، که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دی دوی موږ په اسانۍ سره سرته نسوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول، چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم ویلي وو چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویه صفحات دي، موږ ویلي وو دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي، سپین کرویات دي، چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله. نو دوی چې دا رقم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې، چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یدي، په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسو پوهیږو چې د خپل یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي، چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي، چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست سي چې هغه شامل دي، همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه شوي دي، جوړ شوي دي، چې په کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي، نه کوچنیان چې کله پیدا سي تر ډېر وخت موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي، دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال لغه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دي دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت دي، چې د خوراک په خوراک تغذیه سره شته تغذیه سره د دې کوم هډوکي چې دی هغه بیرته چکر د وخت په تیریدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دی په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو متراکم هډوکي دی او بل سفنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دي نسجونه چې دي هغه یو د بل سره ډیر نږدې ډیر په کلک ډول سره پراته، چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو، چې دوی چې دي د دې کومې حجرې چې دي هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري، او سفنج ډوله چې دي هغه به د دې کوم حجرې چې دي نسجونه چې دي هغه په غیر منظم ډول سره یو د بسر په ډېر فاصله کې پراته دي، او د دې کوم حجرې چې دي په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کوم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې به دي د هډوکو مغز قرار لري، او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغو هډوکو د پاسه د دوی هغه نری مثال ویشته ډول رګونه چې دي حالت چې لري قرار لري، چې د دې لارې د وینې انتقال شکیر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کوم شمزی لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې اوږده هډوکي، لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسو وایي مثال د رانه هډوکي دي، د بازو هډوکي دي، او دا کوم د پښو هډوکي چې دي دا چې کېږي په اوږده هډوکي شمېرلای شو، او دوی چې دي اوږده او نری وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري، او په مفصلونو یا هم انعطاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال شو مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی شو، همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی شو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دی هغه موږ او تاسو وایو چې دی نری پلن او سپکوي او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي چې په هغه کې موږ او تاسو مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مهم وویل د سینې هډوکي دي دورانه یا اوژې هډوکي دي او د سینې پنجره پکښې کې شمېرلی شو. ورپسې راځو کرپندوکي. موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظمه بڼه نه لري او نور هډوکي په سر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي او دوی چې دی نسبت سکلیټي برخې ته نرم دي او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکشي کې لیدل کیږي. او اور پسې راځو بندونه. بندونه چې دی دا د سکلیټي سکلیټ چې دی هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډیره زیات شجاعت سره ساتنه وسی، مطلب ساتنه ډیره لازمی ده او دوی چې دی په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډیر ګټه حاصل کیږي. چې خپل بندونه موږ په درې ډوله ویشو چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دی هغه موږ مثال یعنی هیڅ ډول سره دی چې کی حرکت نه کوي، یعنی ډیر حرکت نه پکشي کېدل کیږي، خوځښت نه پکښې لیدل کیږي او د دې چې دی په هډوکې په ډېر نشت دي ډول سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دی چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پراته دي. او بل چې دی نیمه شوریدونکي دي، دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابلی سو او نه هم نشوریدون، یعنی دی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي، مثال لکه د چچر د هډوکي سره د پښتې د نشلیدو ځای دی. او دا رقم نور مثالونه هم شکولی سو، مثال د فقرات بندونه دي او د سینې او غضروف بندونه دي چې پکښې کې شمېرلی سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کوم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه وجود لري، شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال شمثالونه موږ کولای شو زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولای شو چې ورکو حرکت ورکو، مثال دغه رقم د زنګنو باندې، د څنګلي باندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکې شمېرلی شو. موږ وایو شوریدونکي بندونه چې دی دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنټ چې دی دوی ته څه ورکړی دی، یو سخت جوړښت دی ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دی خپل یو د بسره په اسانۍ نسي کولای چې جلاسي، یعنی یو د بسره په نشتي ډول سره پراته دي. او بل موږ وایو په بندونه کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه به د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي، چې دا چې به د هډوکي د مثال د شوېدل چې مثال هډوکي یو د بسره مثال ښه حرکت وکړي د هغه د پاره وجود لري. او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډیر ډولونو ویشل شوی دي چې هغه څخه یو پندوسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چپرس ډوله بندونه دي. کاسې ته ورته بندونه چې دي دا چې دي هر خوا حرکت کولای شي، لکه مثال موږ دورانه هډوکي ور کولای شو په نظر کې نیولای شو، دوی چې دي هم شاته هم مخته کولای شي چې حرکت وکړي. او پاتې چپرس ډوله بندونه چې دي دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو، دروازه چې دی یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي، چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیولسو، زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولای شي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه به ډېر کمزوره و، حرکت یې نسوی کولی، یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې و هغه به چې و یا به مات سو یا نور پېښې به رامنځته، نو دغه دپاره علاج نو، مګر وروسته چې و د یو اوتوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د ورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل، چې دا چې و د خسرې د لګن سره نشلیدل او انسانان کوس د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډوکي د لو د حرکت نسوي پر کولای د دې د پارچې کېدل ډیر ښه فائدې. دا اوس موږ د نن ورځې موضوع موږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي واضح کړي. دوهمه پښتنه د هډوکو جوړښت واضح کړي او درېیمه پښتنه بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ورځ موږ تاسو ته زو د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستنه کې موږ تاسو مایکرو ارګانیزمونه وپیژندل او سره مو غیر اختصاصي دفاع پیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطر شامل و او سره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې موږ ول د هسټامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ راځو اختصاصي دفاع وایي. از موږ درس باید او د شمې صفې څخه تر دوه پنځوسمې صفې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیتي عکس العمل دوی چې دي کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کېږي یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعال کېږي. هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګیږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادیږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کې. دا د فاچ د بدن دویمه کرښه ده او هغه وخت فعال کیږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نسي. اختصاصي دفاع چې ده هغه ډېرې وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټین دی چې د انټي باډي په نامه سره یادیږي چې د بی حجرو په واسطه فعال کیږي هغه رامنځته کیږي. کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړ سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې هغوی د دې سرچشي کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړ سوه د دې په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دا کم انټي باډیانې چې دي دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش لکه چې موږ په نظر کې ونیسو دي د ریزش انټي باډیان چې دي هغه مطلب د لږ وخت لپاره ځینې چې دي هغه دوامدار حتی تر عمر تر پای پورې پاتې کیږي. لکه د دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړیږي یعنی په یو وری شری وینس که دغه خزانه راوېستي بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پای پورې وجود لري کله چې جوړ شي. او انټي باډیان چې دي هغه هر یو خپل مشخص اس میکروب د پاره جوړیږي یعنی کچیر انټی باډي د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي هغه انټی باډي به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی یعنی د هغوی مطابق انټی باډي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې عمله کوي او د هغو سره جګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو لپاره د وقایه او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولای شو. واکسین چې دی هغه ډېر مهم اساسي دندې سره رسېږي. د مثال په ډول موږ وایو دوی چې دی دفاعي سیستم ته خبر ورکوي د دوی یاداشت ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل سي خپل واکسین چې دی هغه د میکروبونو کمزور سوي مړه سوي یا هم د دوی د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي یا مثال پروټین اخیستل سوي یا آر این ای اخیستل سوي دا غس خطر ترتیب سوي. واکسین شدید دی اول خو شي کوي اول دنده دا ده چې دی انټیجن پنش انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کوي یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دا کوم انټیجنونه یا جنبي مواد چې دی وګوري ور باندې پیژني او بل چې دی مثال دا کوم معافیتي سیستم چې دی یا انټي باډیان چې دی هغه چې کې دی ته مجبور کوي تر څو د هغه میکروب د پاره یا د انټیجن د پاره د انټي باډیان جوړ کړي او دغه په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي د دوی سره مبارزه وکړي او یو دی بل اساسي دنده چې سره ترسي
هغوی مافیتی سیستم ته یاداشت ورکوي، یا مثال د کوم انټیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري، داسې یو جوړښت لري، او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انټیبادي جوړ کړي چې هغه څه سي ورسره له منځه ولاړ سي. او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویل هغه مختلف ډولونه وي، ځینې چې دي هغه کمزوره شوي لکه د شري ده، هغه کم د شري وایرس چې دی د هغه کمزوره شوې برخه باندې څه کېږي، د کمزوره شوې برخې سره څه کېږي واکسین جوړېږي. ځینې بي چې د هغه میکروبونو مړه شوې برخه اخیستل کېږي لکه مثال د پولیو د دې د انفلونزا د دې، او ځینې بي چې هغه د مسنجر ار ان اې چې موږ وویل د ار ان اې یو برخه ځینې اخیستل کېږي چې خپله د مسنجر ار ان اې د پیغام رسولو دنده سرته رسي. دوی چې بي دي موږ وایو چې دغه د مسنجر ار ان اې برخې ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د مافیت سیستم ته لارښوونه کوي چې داسې یو وایرس دی، دغه رقم خصوصیات لري، دغه جوړښت دی، او دغه رقم پروټین پکې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکې یادولی سو. او د لومړي ځل لپاره چې و دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک نه جوړي کسان چې کوم لیدل هغوی به ډېری کسان له منځه تلل، خپل ژوند ته به دوام نه شوی ورکولی، او ځینې چې به ورڅخه وژغورل سول، یعنی دغه ناروغي څخه به ژوندي راوتله، هغوی چې به وه بیا به په هغه ناروغي ناخته کېدل. نو بیا دغه ایډوارډ جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه سوې دغه برخه واخیستله، او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي. او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو د عمر تر پایه پورې د دوام کوي، یعنې ضرورت نشته چې هر پله واخیستل سي. او د کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل سوي دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اخته نشي باید ورته ورکړل سي. ځینې ناروغي دي، ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي، خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي. ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته. سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلې اوسې چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده، او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي. سرطان موږ وایو چې څه ډول منځ راځي. دوی چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي، خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه اوسي، د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي. سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او حالت چکه حیاتي فعالیتونه مختل کوي. او که څه موږ ویلي و چې تی حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نسي، خو ځینې وخت تی حجرې هم نسي کولای چې دی چکه کنټرول کړي او له منځه یوسي، چې هغه د ډیرو د سرطان دونه پرمختل شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کیږي. د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه، د ورانګو په واسطه، یا هم د کیموتراپي په واسطه د دوی علاج کېږي، چې هغه مثال دغه کوم سرطانونه چې دي هغوی چې کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي. او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کېږي. مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل، یعنې صحیح تغذیه نه کول، او همدارنګه د تمباکو د دې شان څخه استفاده چې د سږو سرطان رامنځته کوي، دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي. د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایو چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي، د ژوند طرز هم کېدلی سي، جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته، او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي. کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والای هم لیدل کېږي. مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي، یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي، همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي، ورسره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي، غټي ډوله جوړښتونه لیدل کېږي. همدارنګه دغه کسان چې اواز تغیر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري، او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دغه رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي، او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو، او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه، او ډېر نور کوم
سرطان چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسمومیت. د دې لپاره چې موږ د ډیرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنې د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغه مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابروي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسېدلو لپاره ډېر مهم دي. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې څه شامل دي؟ قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه او خرو مګر مستندوی خوړه ونه اوسي چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفادې وړ وګرځي، نو دا کم خوړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم چی دي بې فائدې دي. نو د هغه د پاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایی رژیم کې ولرو. ورپسې راځو ویټامینونه. وایي په تیر لوستلو کې موږ تاسو پروټینونه، شحمونه او قندونه پیژنل، اوس راځو ویټامین پیژنو. ویټامین چې دی تقریبا 15 کاله مخکې کوم سانچی مسافرین و د یو ځای څخه بزې ته سفر کوي، نو مطلب ډیر اوس سفر بیو چې دا هغه په جریان کې به دا کوم مسافرین چې و د دوی اوري به ویني کېدلې په خله کې به ټپونه یا هم هغه ډیرې مش په عامه سره چې په خېده له خله هغه رمسته کېدل. نو کله چې به دا کسان نو مثال لیمو، مالټا، کینو او رومي وخورل، بیا به دا اوري نه ویني کېدلې. مثال یاد دغه تکلیفو سره به نه مخامخ کېدل. وروسته څو کلونه وروسته دا معلوم شو چې دا د ویټامین سي د کموالی څخه، یعنی ویټامین چې دی په ډیره زیاته اندازه زموږ په غذایی رژیم کې مهم دی. چې کچیر مثال دغه ویټامینونه په ډیر اندازه کم سي، حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او کم ویټامین سي کموالی چې دی هغه د سکروین ناجوړي په نامه سره یادیږي. ویټامینونه چې دی هغه په دوه ډول عمومي ویشل شوی دی، چې یو په اوبو کې منحل ویټامینونه دي، یو په شحمو کې منحل ویټامینونه دي. په اوبو کې منحل ویټامینونه په ډله کې چې دی ویټامین سي او ویټامین بي راځي، چې دوی عموما د وینې په پلازما کې منحل دي او اضافي توکي چې دی هغه د پښتورګو له لارې اتره کیږي. ویټامینونه چې دی غوی د انزایمونو سره وصلېږي او د تعامل چټکوالي کې مهم رول لري او دوی په بدن کې په زیات اندازه نه ذخیره کیږي. او پاتې سو په شامو کې غوړو کې منحل ویټامینونه هغه چې دی لکه ویټامین ای، ویټامین ای، ویټامین دی او ویټامین کی چې د دې موجودیت په بدن کې ډیر مهم دي. لکه ویټامین ای چې د کچيري هغه په بدن کې کم سي د شپکوري یا هم د سترګو د په تیارو کې سم نه ویني، دا غنه جوړې سره انسان مخ کېږي. او ویټامین دی چې د هغه زموږ د هډوکو غشونو لپاره ډیر ضروری دی، چې کچيري په خپل اندازې ډیر کم سي هغه هم د ناروغتیا لامل کېږي، یعنی هډوک نرمیږي. او کچيري په خپل اندازې ډیر زیات هم سي هغه چې د ورشتان تویدل، زړه بدوالي، د بندونو او هډوکو خوړ او د ان د نسناست لامل هم کېدلی سي. نو باید ویټامینونه چې دی دغه کم په غوړو کې منحل خپل په کافي اندازه سره واخیستل سي. دا رقم موږ مختلف ویټامین ای، دی، ای، کی، هر یو چې دی خپل ځان ته مهم دی او هر یو په مختلفو غذاتو کې وجود لري. ورپسې راځو اخیرنی موضوع پر روغتیا او سلامتی باندې د الکولو درملو اغیز. په دا کوم درمل چې دی هغه په مختلفو ډولونو پیدا کیږي. مثال ځین درمل چې دی د درد ضد دي، د بکتریا ضد دي، د الرجی یا حساسیت ضد دي، د اعصابو لپاره ځینې موثر دي. دا کوم ډیر نور درمل دي چې هغه زموږ تشې کې د بدن کې چی راولي، پر زموږ د بدن پر اعمالو باندې تغییر اغیز اچي او تغییر پکې راولي، چې دا موږ ټول د درمل یا ډرګز په نامه سره یادوو. درمل چې دی ځینې فرق کوي، ځینې چې دی زموږ پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر نه اچوي، یوازې د درد تسکین او یا هم زموږ پر کم هوشیاري حس چې دی هغه نه کمزوري کوي، خو ځینې چې دی هغه پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر لري چې هغه باید په صحیح ډول سره د ډاکټر په توصیه سره موږ چې کوم وخت یې سوکه چیرې هغه په سم ډول سره، مثال ډاکټر موږ ته نیویل هغه وخورو، هغه کېدای شي چې موږ د ډېرو مختلفو ناروغیو سره مخامخ کړي او هم د هغه معتاد مو کې، او الکول چې دی هغه مایع ده چې د نانو میوې څخه جوړیږي او دی چې دی خپل پر مرکزي عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او زموږ صحت لپاره ډېر تاوان لري چې اند سرطانونو لامل هم کېدلی شي. اخرنی برخه کې پوښتنه لرو، لومړی پوښتنه ده درمل په څو ډول دي او کوم اغیز موږ پر وجود لري. دویمه پوښتنه، ویټامینونه زموږ په بدن کې څه ډول رول لري او په څو ډول دي. دریمه پوښتنه، واکسین څه شي دي او څه ډول دنده سرته رسي. ستاسو ټول د توجه څخه نری مننه.
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې.